دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسی ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونو ووځي. د پاکستان پولیس ویل او خارتن جی دی پولیس یو پوسټ ته څرمه په بمی حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شو دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار دی والی ویانا تولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
دې موخه چې د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او سیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي. موږ په پلان کې لرو چې د بټلکوټ، مومندري او غنخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک د پدبل وګمارو.
د ننګرهار والی ویان وایي تجربه ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د تروریستانو د یوې وکسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول.
پر بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ قومي مشران او نور د دولت کارکونکو چلته په اداره کې کار کوي، هغه یې په چرکی بریدونه کې په نشه کوله.
د والی ویان وایي نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د اروزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشې کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوال کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اروزګان کندهار پر لویه لاره دیرش مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې ولس مسافر په دو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 14 کسانو د خوشې کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو چې د دې کسانو د تښتونې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلي له دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د اروزګان د امنیت آمر عبدالقوي عمری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول تښتول شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپل لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبه د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز دغه مسابقه په لومړي دور کې څلور امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري او د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان دوهمه لوبه به له متحده عربي اماراتو او دریمه له آیرلند سره وي. په دې دور کې له شپږو ټیمونو دوه به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د همدې سیمهونو لري څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونو ووځي. د ایران د اسناد دولتي خبري آژانس د عباس عراقچي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له دغه تړونو ووځي او په بهرنیو چارو وزارت کې دغه بدلون د همدې هدف لپاره شوی یا هم ښایي هغه یو دلیل وي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټیلرسن لرې کړ او پر ځای یې امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر مایک پومپیو چې ویل کېږي له ایران سره د شوي اټومي تړون مخالف دی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. د پاکستان پولیس وای لاهور ښار ته نږدې پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمی حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف اپرون وویل لومړنۍ څیړنې ښیي چې بم پوستې ته نږدې ځای پر ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبري وشوه او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو اتباع کول شي په یو یا بل هیواد کې تر دېرش ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان اتباع په قزاقستان یا د قزاقستان اتباع په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکومیږي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره کار واخیست ګټه واخیسته وبښئ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر به د کمپاین تر ټولو لوی او وروستی مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډیر خطرناکه پاره ونه ګڼلې ده. هغه له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په قلمرو کې د روسیې د جمهوری ریاست انتخابات تنظیم کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې د دشمن لیکي او د دشمن د تمویل کون کې منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه کړي دي. د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ګزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي.
د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده. په دواړو پښو باندې بلج ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې له برېټانیا د درویشتو روسي ډیپلوماتانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمې مای کې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم
ګل د ګلاب سورې د ولي بوی د سنځلې ناستا د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو لپاره د وروستي اعلان هرکلی کوي. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپل همکاري زیاتوي. په دې همکارۍ کې به ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې ورسته خونړیو بریدونو سلګونو ملکانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. د غراز له دغه خونړیو حمله ورسته د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره هم د کابل شاوخوا څنډو کې د څو کمربندونو د فعال کېدو یا د ځای په د جوړولو خبره شوې. البته د کورنیو چارو وزارت لخوا نور تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمی حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوي دي. ښاغلی نیکلسن ویلی چې وسلولو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوي ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمی حملو چاره باید واسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکاریو د زیاتولو یو هدف د افغان قواو د کشفي او استخباراتي څانګو پیاوړي کول دي.
منظور دا دی چې باید د مونږ استخباراتي قواوې یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي، د دوی ټکنالوژي باید دغه سې وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولی شي چې مثبت ځواب ووایي، مثلا کمره او همدارنګه دا بالونونه هسکنیګل الوتکې، دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دشمن د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کوونکي منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او مونږ وکولی شو چې د هغه په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلول طالبان شي د دې لپاره چې وشي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري، پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلولو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده سوې وه. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي تر دې مخکې بحث نه و سوی. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په ډسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل سوی په پام کې ده، د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9022 څخه 3896 تنو ته زیات سي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان ولسمشر د سولې هر اړخیز وړاندیزونه وکړل، د دغو وړاندیزونو څخه په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ وکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم تېره ورځ په کابل ته په خپل سفر کې وویل چې دغه وړاندیزونو څخه باید وسلوال طالبان ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې دا یو فرصت دی چې طالبان باید ترې ګټه واخلي، کنه پر وسلوالو طالبانو به په روان کال کې ځمکني او هوایي حملې ډېرې شي. پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د په افغانستان کې د روانو سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې په دې پروګرام کې ورته بلنه ورکوو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد سره مبارزه په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات کړي دي. د افغانستان د ولسمشری مانی د ویندوی دفتر سرپرست حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزارت په ګډون په یو شمیر مهمو بنسټونو کې د اصلاحاتو په اهداف عملی ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهدافو ته د رسیدو په برخه کې پاتې بللی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت هڅې ناکامې بللې، د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1969 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتو نه ده، او تر ټولو مهمه دا چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي، او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایدارې پراختیا شپاړس مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي، تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کاله پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونښي، ناشونې ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محوه کول، د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریې وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد رواني هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سم مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنی ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي، او د فساد ضد یو قوي قانون موږ نه لرو، او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کیږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تاسو پرې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، له هیواد د فساد ورکېدل ناشونی دي. د دې په خبره د حکومت دیوي قوي اراده نه موجودیت لامل د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي، او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د افغانستان حکومت وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې ده، او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات هم کړي دي. د اداري فساد مسله مو وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو څېړلې ده. دغه راز د بل ژوند په د رشیبو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او د جیم میتس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات سي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی، طالبانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. دیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدید څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل شوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړي چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول شي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمساري توګه په کابل کې خبرې شوې دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس د سفر په دوهمه ورځ ویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم میتیس غوندې نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلي او لیکلي چې جیم میتیس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. میتیس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبرو تایلی والتیا شودلی.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو دی وی نوې مثبت پیښې خبر ورکوي. چارواکو ویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې ول څلورو کلونو کم عمر ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسید. مخکینۍ درې پیښې دوه په کندهار او یوه په ننګرهار کې ثبت شوې دي. په کونړ کې د پولیو دغه نوې مثبته پیښه په داسې حال کې ثبتېږي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د وزارت چارواکو په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې لس میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په کونړ کې د دغې نوې پیښې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا هو د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمه په نامه ده او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې فلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډي هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زر نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه د هغې تبین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې موسره دا اختلاف دی چې هره خبره کوي په دلیل کوي. که موز کوي باید په دلیل وکړي، که حج کوي په دلیل وکړي، که یو شی ته حرام وي په دلیل وته وي او که یو شی ته حلال وي هم په دلیل وي.
په روان 2013 زیږدیس کال کې په کونړ کې د ګوزن د لومړی مثبت پیښه د چي پیدا کیږي او د سره په ټول هیواد کې د فلج مثبت پیښه څلور ته ورسېدي.
آزادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له بریتانیا د درويشتو روسي ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. دغو کسانو د ایستلو اعلان پروندې بریتانیا صدر اعظم ته زمي وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې موسکو ته ټاکل شوی مهلت پوره شو. بریتانیا د روسي د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې و چې ویل کېږي د اعصابو بې سدونکي زهري مواد ور باندې اوربان په دغه پیښه کې البته کارول شوی او د هغه مواد چې د سړې جګړې په مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درويشت روسي ډیپلوماټان وایستل سي.
They have just one week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت مناکسوي د اول ور نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج لاره به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته ویل چې مسکو د دغو استل کېدونکو ډیپلوماټانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دو اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروفته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړي به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغه وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا د اقدام په داسل کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنکړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وو. د روسیې په خوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بې صد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دوغ موادو نمونی وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سم مخکې ولاړ سي. بل خو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1949 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بې سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کراوني ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغه موضوع راتلونکي اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغه پیښه د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و په 2018 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن مې ولادت یې مړ ولادت مرکز لشکرګانه یو کوم فاطم کې دی هلمند ولادت په بازار. زموږ ماشونه چې راځي د دې څلته په کابل بانک باندې راشي او نیره کې یا ځانډې خیانت کوي. دغه کې چې واسطه والا یا پنځه سوه یا دوه سوه هلته په ماشونه ګرځي وایي دغه چې وړي او دغه چې موږ دا غوښتنه او دغه غلو د وزارت داخلي وزارت چې زموږ ماشونه دي پر وخت حواله شي. دا چې نه کې چې ټول په یوه حواله ده ټول په یوه حواله کې ټول خلک ورته ولاړ راشي. دغه چې نه په غټ بانک راکې دلته کومندانۍ ته چې راشي په جنجالونو مشکلاتو نه وسم چې واسطه چا د لو د کسان خپل ماشونه واخلي پنځه سوه شپږ سوه یا څو ماشه ګرځي په رشوت یا په دغه بانک څوک ګډانو څوک داسې سلام ورته ولاړ واسطې والا نه وو چاره ګنګر وځه ته ولاړ او بیا د بانک پر درې بجې وختي وتړس. ولې په څلور بجې څلورم بجې پرې کار نه کوي ولې زموږ ماشینه پر وخت نه راځي؟ دا په منځ ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجی آزاد رادیو شو کار کوم ته سلامونه وایم ز دې لوګر دی ولایت هم دې صرف دی ولسوالی مګه دې غاصبینو نه ډیر مشکل لرو غاصبینو مزکی لاندې کړی دي خلک له مشکلو سره چاړي حکومت یې خیر مګه خبره نه اوري زه محمد حسن دی حضور دی قریب اوسیدونکی یم دې ما دا پیشنهاده دی آزادی رادیو ته اشرف غنی دی دماغ خلقو غاق واری یا غاسبین و مخدی ونیسی. السلام علیکم.
اللہ السلام علیکم ما دولت مشر محمد اشرف غنی صدا غفتن زیو سربازن در کندهار ولایت سو خبری کواما در پاکستان پر برابر در طالبان سر دغیس نصر پاکستان باید پر طور لیس کرا ولی در ارسلی تسکنه معلومه در چه هر طالب گیر که اگه در توایی چیز در پاکستان سر اغلی هم بلالا تا پاکستان نپدیک سوایی ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو دغه موږ ماشونه راولای چې په داخله کې دغه غوښتنه مې داسې چې میاشت تر میاشت راکړي چې موږ په دوه میاشت په درو میاشت راکړي چې موږ سره راکړي هغه موږ ته دکانداران واخلو که موږ سره تام کاری کوي دغه موږ میاشت پر میاشت راکړي نو د خیر زموږ حکومت را جوړ کړی دی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دا ستاسو څو پیغامونه او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې یوله څلورو کلونو کم عمر ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسی ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت مخته وړي. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې وکسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شولې کوټ میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د چارواکو په وینا هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولی و. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لوی لار 10 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتله. له دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست اندیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته لاړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونو په پایل کې مو ویل د خبرونو په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د اساسي بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم مو ګلانو ته کتنه کړې.
ګل د ګلاب سورې د ولي بوی د سنځلې ناشتا د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوی لري.
مخکدل دې چې د جون پښی بو کې اونیس پروګرام ته وار ورسیږي په مخکړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروالده ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. ک اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومي پایلې لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې لایو هواد نه تر بل هواده همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده، چې یعنی په یو هواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري او له فقر سره بیوزلی سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږه سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړ وي هغه ټولنه نشي کوي چې له فقر او بیوزلی سره سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کوي چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسی کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې پلاس تلویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې دوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلې ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دی یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغه ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زغړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اولی رشوت ده. یعنی رشوت د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي. اختلاس ده، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایه یا د داري یا د شتمنۍ قانوني زیاتوالی ده د اسنادو تزویر ده د اسنادو مهم او رسمي اسنادو غلا کول دي د قانوني صلاحيت څخه تیر وتنه ده پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پرې خودل به د امیر له اجازه نه او د ټاکل شوی دندې په سر ته رسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت اختلاس له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیرې درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته له لسو د رشوت اندازه له لسو زرو نه تر شلو زرو پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1 میلیونو څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې د محکومیږي، یعنی د مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي بیرته ورکړي. مثلا که څوک 1000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 1000 نه تر 20000 زیات د رشوت ورکوي باید په 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې د 3 میلیونه زیات رشوت ورکړي بیا د په حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1 لک افغانۍ اختلاس وکړي په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر 1 لک تر 5 لک پورې افغانۍ پورې اختلاس وکړي په تر 2 کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر 1 میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر 100 میلیونو پورې له 100 میلیونو تر 100 میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوي کود دوامداره حبس موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه 2 هم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه 2 دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له 1800 کلونه تر 1800 کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 1800 کلونه تر 1800 کلو پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2000 نه تر 3 لک پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150000 تر 200000 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوبو باندې بس
پلی کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ګروال صاحب د ورستی پښتنې پتوګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سړي
ډیر زیات مننن عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیات غرق ده چې د دې سبب سوي ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوچ په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ په غو گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و. یعنی په هغه گزارش چې په 2014 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو. یعنی بالا سودان او سومالیا نه مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېرې غرق شوي یو. اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېرې اخیستې دي، چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړپوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول. نو دا هغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچای راټیټه سي، او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي وو تر هغې نه په دې کال کې و نمرې ډیری افغانستان اخیستې دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه وسید فساد لمنځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای شي د فساد سره په منځ فساد لمنځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي. یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي. او بل ده چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي. یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي.
ډېر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې اند ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وسري شوې ده. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول په توګه کارولی، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې ولنډې شته چې ګل د ګلاب سورې د ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوي نه مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوي لري ام خوبوي لري او ام د عاشق د خپل معشوقې د پاره یو نه خطا کړی دا او ویل دي چې ماته د پیغلی کور معلوم دی د بام په سر کشمالی کړل دي نه وای باور به خوري په ګلو مورتي باغوانستان يم ګړ نه تم جړوي نه که یو بوټي شین وی ک ګل وی کار چې وینه لګوي د یو دنه چې بل نه تزي هغه پیسې په سړې ورکی خو غلط سم دغه نه کوي دا نه لګيږي سم د دې نه ودا چې موږ د ګولانو تخو ممدل ته په خپل وطن کې وروزو ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوې دي هغه بوټي چې مثلا ناغیز ناراضي دلته کابل ته رسیږي نو د دې ځو د غیز هوا ډیر تفاوت لري خاورې تفاوت لري همدارنګ اوبې تفاوت لري نو په دغه خاطر باندې دغه شنه کېدل او د دې کېدل ناممکنه خبره ده د پاسانه منی نشین کیږي او کوشین شي خو ډیر خدي
نو موري وای کچری د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونی نوي نو خای په ولوسي ادبیاتو یې تاثیر نوي کړی عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وای چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربېره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګن خلک اخلي
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم از
موږ شاو خواصل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثرې موږ په خپل فارم کې روزو د زینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي زین نورې د افغانستان خپل دي خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي په خپله افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو مګر اوس بیرته په ډیرې دي په کابل کې خو د مرسل پتونی شبو ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی او شبو او انتری ادم چیرا فلاکس تمام نه ګل دغه
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر دی نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وای
اته ګلوم اسکا
دا سی ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100 زرو افغانۍ پورې قیمت لري دا ګلونه بیا خوي او اتر لري په خو موږ د خارج نه ګلان راوړل مګر اوسې راوړنه کم شوې ده خو هغه فارمونه چې په جلال آباد لغمان مزار کندوز او یوشمیر نور ولایتونو کې دي دوی له پاکستان ایران او یوشمیر نور هیوادونو ګلان راوړي
مردم دغه توزیع میکنن بس خلاص
د خبره چې یوشمیر ګلان ک دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري مګر هغه ګلونه چې لاله ولایت وسخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوني کی
وخت بسیار ګلونه
خو به خلکو ګلونه اخیستل مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای چې هم په افغانستان کې لسګونه کال جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیانی میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګو ورته ګوري
د دې ګل ورته یې پرسیوانه ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لیر لکه د چارګول په شکل باندې د زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي یو رقم ته زبوی وایي چې د ډیر کاسته ګل د که بوی کی د څلور تور خالونه په پانه باندې لږی یو رقم و دی غریزه پر نام باندې چې دا غره کې ماخی ورته وای اغزه باندې بوټه ده دا هغه ډیر خبویم لږی نو دا غریزه به اکثره د خزو تخرت تلی او خصو مسو پسی دا ګلان به اخیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دا دشته دا ګلان دی لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او وګی او دا رنگارنګ ګلان
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کړلی او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي دا چې کوم اولی لاغبي وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګ ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري چریبان درو روسی ګل پناو باندې دي کې هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګل پاتې کیږي زر پانی نه دیږي هغه ګلان درو پورته هم کړو هم بوټي درو ګل خو یو ښایسته شی ده انسان فطرتا هر څه خایسته ای انسان خوشیږي کنه او هر ګل سای ورته ګوري دغه د خدای قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم د نسای خوان داخلي طبي مناظر او د خلا مناظر چې هر سای ویني دغه سای خوان داخلي
د نوموړي په خبره چې د دوی یو گاونډي لسویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایاب ګلان لري چې دای هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. او هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې همغلته را وشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه را وړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو چې پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا، دومره غټېږي، بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یو، خو دغه مرواژ نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، او دا وغه او رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بله خبره ده، نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري، دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دار سره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړې. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمی شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په شاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، چې شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړه مینې. زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اغلې دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
پل پل
Yeah.